وړیا کورسونه پرانیستي دي. دغه کورسونه چې د افغان سوداګر انجینر عبدالرحمن وطنوال په مالی لګښت جوړ شوی، د زرګونو زده کوونکو لپاره یې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. بختیار احساس احمدزی چې د وطنوال ښوونیز مرکز په شپږ میاشتني کورس کې ګډون کړی وایي، په دې کورس کې ډېر څه زده کړي.
تقریبا درې نیمې څلور میاشتې کېږي چې په دغه کورس کې زه خپل ګډون ما کړی ده او همدارنګه درس ورزم. دغه کورس د ټولو ځوان لپاره، د ټولو زده کوونکو لپاره، خصوصا د هغو کسانو لپاره چې هغوی د کانکور لپاره چمتووالی نیسي او همدارنګه د کانکور لپاره آمادګي نیسي، یو اطلاعي چانس زده کوونکي کولی شي چې وړیا ډول دغه اطلاعي چانس څخه ګټه واخلي. ډېر زیات خلک دي چې په کابل ولایت کې هغوی اتاقونه نیولي دي او همدارنګه په ډېر مصرف سره او په ډېر اقتصادي ستونزو سره هغوی په کابل ولایت کې د کانکور آمادګي نیسي. هغه کسان چې هغوی اقتصادي وضع ټیټه ده او همدارنګه اقتصادي ضعیفه ده، کولی شي چې دغه اطلاعي چانس څخه وړیا ډول استفاده وکړي.
زین الله بل هغه زده کوونکی دی چې د وطنوال ښوونیز مرکز په کورس کې ګډون کړی. هغه مطمئن دی چې دا کورس په دداو په هنتون ترمنس د یو پل رول ولو ببی،
یعنی و هم چې زموږ د دغه مرکز تعلیمي مرکز چې موږ ته ډیر سره بکلی دی، حتی موږ ته کولای شو د کانکور کې هم اطلاعي چانس موږ ته راکړي چې موږ په کانکور کې هم کامیاب شو. له دغه ازمایښي امتحان نه موږ کولای شو هغه کومې غلطیانې چې د کانکور کې دي موږ وس اصلاح کړو او ډیر سم زده کړو. واقعا داسې هلکانو چې په انتخاب باندې نه پوهېدل، هغه چې مخکې به چې زیاتې غلطیانې تر کېدې، اوس هغه هر څه اصلاح شول او هغه د جوابو په ورقه باندې هم زیاتره نه پوهېدل.
په لوګر کې د وطنوال ښوونیز مرکز مشر نور الله ستانکزی وایي، دغه کورسونه د زده کوونکو د تعلیمي سویې په لوړولو کې ډېر مثبت تمام شوي.
د لومړي ازمایښتي کانکور پیل سره شاګردانو زیاتې ستونزې درلودلې. دوم ځل ازمایښتي کانکور مو چې واخیسته، موږ ډېر مثبت تغیرات په دې شاګردانو کې ولیدل چې یو خو د کانکور له پروسې سره ډېر ښه آشنا شوي وو، هغه ستونزې او سوالونه او پوښتنې چې درلودلې هغه حل شوې وې ډېرې. او په څنګ کې کله چې د دوم ازمایښتي کانکور نتایج موږ وکتل، د یوې لیسې نه تقریبا دولسو کسانو له درې سوه نه پورته نمرې واخیستلې په دغه ازمایښتي کانکور کې. نو دا هغه مثبت اغېز و چې موږ د شاګردانو په علمي سطح کې ولید.
نورالله ستانکزی وایي، کله چې دوی ولسوالیو ته سفر وکړ او هلته یې له خلکو سره دا موضوع شریکه کړه چې دوی ورته وړیا کورسونه جوړوي، د خلکو له ډېر ښه هرکلی سره مخ شول.
لومړی لاړو په لیسو کې، د لیسې له امیریتونو سره کېناستو، دغه موضوعات مو شریک کړل. بیا مو د هماغو لیسو د والدینو شوراګانې را دعوت کړلې، هغوی سره کېناستو. موږ چې ستاسو د بچانو لپاره دغسې یو پروګرام، یو خیرخوا کس هم کې لري، تاسو که همکاري وکړئ خپل اولادونه راولېږئ. او بل دا چې سیمې نا امن دي، آیا موږ کولی شو دغه پروګرامونه هلته مخته یوسو؟ نو د والدینو شورا او خلکو عام ولس موږ ته ډېر ښه تود هرکلی وکړ. کله به چې نظارت ته لاړو، د زده کوونکو تنده به مو ولیدله، د دوی هغه شوق به مو ولیده. یعنی واقعا موږ به ډېر هغه کېدو چې کاش موږ کولی شوای د دې زیات دوی ته خدمات وړاندې کړو.
دا وطنوال ښوونیز مرکز مشر نورالله ستانکزی په دې باور دی چې عام خلک باید هر وخت خپل سترګې حکومت ته ونه نیسي، بلکې خپله هم د خپلو اولادونو د روزلو لپاره کار وکړي. هغه وایي دار چا چې څه زده وي باید نورو ته یې ورزده کړي.
تجاران او ملي سوداګر هم کولی شي چې دغه ډول پروسې مخته یوسي. اوس ژمی ده، محصلین دي چې له پوهنتونونو څخه رارخصتېږي، هغوی کولی شي چې په کلیواله سطحه، په مساجدو کې، حتی په کورونو کې د زده کوونکو لپاره، د ځوانانو لپاره دغسې ښوونیز مرکزونه فعال کړي، تر څو دوی هغه کومې ستونزې چې په کومو مضامینو کې لري هغه ستونزې هم حل شي او کانکور ته چمتووالی ولري، دوی علمي سطح هم لوړه شي. دا مسؤلیت دی د هر فرد چې څه زده کړي دي باید نورو ته انتقال کړي.
خوګوریدونکو دا تاندې څنګه مهم دوم روا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي. پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی کام او کا فیسبوک ته لاسرسی لري، په دې پته مهم پیدا کولای شي facebook.com/tandisange. تر بلې تاندې څنګه مو په لاس پرم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د وزیرانو سلب صلاحیت او په یو شمېر وزارتونو کې د سرپرستانو فعالیت، د سره محکمې پریکړې ته انتظار او پر سترې محکمې د حکومت د فشارونو اوازې دا هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې اندېښمن کړي. دغه اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره را سره په نننۍ خپرونه کې د اجرایي ریاست مرستیال ویاند ښاغلی جاوید فیصل دی. تاسو سره کله وستړم شي د لومړي وختنې په توګه په دې وروستیو کې شاوخوا یوه میاشت کېږي چې د وزیرانو د سلب صلاحیت موضوع سترې محکمې ته لیږل شوې ده. په دغې موضوع کې څه پرمختګ شوی دی، څه شوي دي؟
وروسته له هغه چې د پارلمان لخوا وزیران استیزا سول او دغه استیزا د قانون د دنیوي مادې مطابق نه و، بنان حکومت د دې مادې لپاره د یو واحد تفسیر د ایجاد په خاطر دا موضوع سترې محکمې ته راجع کړه، تر څو سترې محکمه د دغه مادې تفسیر د افغانستان حکومت او خلکو ته وړاندې کړي څو نهایي تصمیم ونیول شي. حکومت پر دې عقیده لري چې د قانون مطابق د پارلمان حق دی چې وزیر صاحبان وغواړي له هغوی څخه پوښتنې وکړي، د هغوی توضیحات او ځوابونه واوري، او هر کله چې دغه توضیحات قانع کوونکي نه وي د وکیلانو لپاره وکیلان حق لري چې د استیزا لپاره صندوق کښېږدي او رایه چونه وسي. ولې او په حکومت په لومړۍ ورځ دا کار هم وکړي، درې وزیران یې واستول کابینت ته، درې وزیران یې واستول پارلمان ته، اما د دوه درې وزیرانو په مقابل کې د پارلمان برخورد د قانون د حکمونو مطابق نه و. بنان حکومت پریکړه وکړه چې نور وزیر صاحبان د پارلمان ته نه ځي.
داسې وایي دي او ویل کېږي چې د سترې محکمې دغه پریکړه شاوخوا یوه میاشت وځنډېده، او لامل یې همدا دی چې حکومت ځینې فشارونه په سترې محکمې راوړي چې د حکومت په ګټه پریکړه وکړي. آیا دا خبره څومره تایید وي؟
حکومت یوازې په دې خاطر دا پریکړه یا دا ماده تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده چې په راتلونکي کې د قانون له احکامو څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده ونه شي. مشخصه څه چې قانون څه ډول حکم کوي په دې مورد کې او څه ډول باید مخته ولاړ شو. حکومت د دولت یوه قوه ده، اجرایه قوه ده، او ستره محکمه د قضایا قوې یو عمده برخه جوړوي چې مستقلانه په خپل ټول چارو کې عمل کوي. حکومت د قضایا قوې خپلواکۍ ته په احترام سره منتظر دی چې هر کله چې تفسیر ستره محکمه یې رائے کوي هغه به د حکومت لپاره د قبول وړ او تر هغه موږ منتظر پاتې کیږو. که څه هم د حکومت ټینګار پر دی و چې دا تفسیر باید ژر ارائه شي، ولې د لپاره چې موږ د سترې محکمې استقلالیت احترام لرو، هیڅ ګنا فشار پر بلې محکمې باندې نه وارد شوی دی او نه هم وارد کېدلی شي.
نو څه فکر کوئ، نو لامل یې څه دی؟ ولې دومره وځنډېده؟
شدا چولې ځنډېدلې دا د سترې محکمې د صلاحیت بحث دی، هغوی په دې اړه باندې جواب وړاندې کولای شي. ولې په ټوله کې کله چې دغه ډول بحثونه د تفسیر لپاره یا د قانون مواد د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږل کیږي، هغوی اړ دي چې د قضا عالی شورا ټوله پر دې باندې کښینی او بحث پر وکړي. وګوري که چیرې دغه شورا یو یا دوه نفر هم کم وي، د قانون پر مواردو باندې تفسیر نس کېدلی. په ځینو مواردو کې که چیرې د اصلاح لپاره اړتیا و یا پارلمان د اصلاح په موخه بودیجه را دوي، دا یو شبه استي. حکومت هم تعهد لري چې په بودیجه کې د ولس د استازو د غوښتنې مطابق اصلاحات راولي او بیا پارلمان ته واستوي. ولې که چیرې دغه بحث لزان سره سیاسي موخي ولري، د افغانستان په خیر کار نه دی او اړینه ده چې د ولس استازي دغه موضوع ته متوجه واوسي. کله چې د قانون یو ماده تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږل کیږي، دا په دې معنی نه ده چې حکومت خپل سیاسي موخي په دې بحث کې لټوي، نه هم باید په دې توګه و بدل شي چې یو قوه غواړي چې بل قوه یا د ولس استازي حقوقي په ډول امتحان کړي راولي یا د حقوقي څخه یو ډول امتحان واخیستل شي. په ټوله کې هدف دا دی چې قانون باید تطبیق شي او د دې مخنیوي وسیله چې پراتونکي کې د څوک قانون د خپل سیاسي موخو لپاره استفاده کړي. ستره محکمه د یو خپلواک قوې په توګه د قانون لمخه حق لري چې د قانون احکام تفسیر کړي. هر کله چې سوالونه ایجادېږي یا پوښتنې ایجادېږي د قانون د حکمونو په اړه، د سترې محکمې صلاحیت دی چې تفسیر یې کړي او تفسیر یې رایه کړي. نو که سترې محکمه یو درېمه قوه چې نه پارلمان دی او نه هم اجرایه قوه ده، کدریم قوا د قانون تفسیر وړاندې کوي دا باید ټول د پاره قابل د قبول وي او د مشترک کومه کوي چې بل اخره په دغه پړاو څخه پښتوګه سره مخته ولاړ
شو. د ولسی جرګې د وسنی د ریزن معلوماتي چې خایي په خپل ځای کلک ولاړ وسی کچیرته سره محکمه د حکومت په ګټه فیصله وکي او ولسی جرګې په خپل دریز پاتې شي، فکر نه کوي یو ډیر لوی او قوي تقابل برامنځ شي د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ یو ګډه یو ډیر لوی څنګه براولاړ شي.
زه فکر کوم چې د ټول د پاله باید افغانستان او د هیواد ملي ګټې او د قانون تطبیق اولویت ولري. زموږ ګټه په دې کې ده چې د قانون د حکمونو مطابق مخته ولاړ شو، خپل تصامیم چې هر ډول وي، فردي، ګوندیز او ډلیز تصمیمونه چې هر ډول وي، هغه په خپل ځای ولې اړین نه ده چې کله چې د ملي ګټو مسله مطرح کړي چې ملي ګټو ترجیح ورکو او زموږ ملي ګټې هغه وخت خوندي دي چې پارلمان د حکومت سره په ګډه باندې کار وکړي او هڅه وسی تر څو قانون پر ټولو باندې په یو شکل او د قانون د حکومت سره سم تطبیق شي.
یو بل مهمه مسله هغه ده د یو شمیر وزارتونو د سرپرستانو د تروسه پوری، مثلا د معدن وزارت، همدارنګه د قبایل وزارت سرپرستان دي. همدې څه دی ولی نوماندان نه معرفي کیږي؟ آیا د اجرایي ریاست او د ولسمشرۍ معنی ترمنځ نظر اختلاف دی او که نه کوم نور ستونزې دي؟
دغه دوه درې وزارتونه چې تاسو یې نمونه یاد کړل د دې وزیران مستعفی شوي یا هم د قبایل او اقوام وزیر هغه د ننګرهار د والی په توګه مقرر شو. بینم دا بحثونه له ډیر پخوا څخه نه دي، یعنی تازه دغه وزارتونه خالص شوي.
د معدنونو وزارت خو پخوا
سیده، ولی پر دې باندې کار شروع دی، پر دې کار شوی دی، له هم کار جریان لري چې مناسب په کار پو تجربه خوندان او د یادو وزارتونو لپاره وړ کسان په ګوته سي. بدون شک چې د مسؤولو اشخاصو شتون په اداره کې یو غنیمت دی او دا همیشه مرسته کوي چې کارونه په شته وګسره مخته لاړ شي، ځکه چې مسؤول اشخاص یو حقوقي قانوني صلاحیتونه او مسؤلیتونه لري. ولی د سرپرستانو په شتون کې هم د اداراتو کارونه په شته وګسره مخته تللی دي، اداره فعال ده. مهمه دا ده چې هلته سیستمونه کار کوي او سیستم ایجاد شوی دی. اشخاص او افراد کچيري له یو ځای بل ځای ته تغییر او تبدیل کیږي، هم د ادارې پر کارونو باندې مستقیم تاثیرات یا مستقیم منفي تاثیرات نه شوي. په ټوله کې سیستم به چې کار کوي د قانون مطابق اشخاص او افراد که موینان دي، که عمومي رئیسان دي، که ماوینین دي، هغوی خپل کارونه مخته وړي.
د سلب صلاحیت موضوع د وزیرانو پر چارو څومره منفي اغېز لري؟
تر اوسه خو وزیر صاحبان ټول په خپل ټول توان او قانوني صلاحیت سره خپل چارو ته دوام ورکوي. د هغوی له صلاحیتونو څخه هیڅ نه دي کم شوي. صلاحیتونه یې وضاحت لري. هر کله چې د ستري محکمې تفسیر تر حکومت پورې رسیدي، هغه وخت چې په دې اړه بنهایي تصمیم نیول کیږي. اما تر اوسه پورې وزیر صاحبان، وزیران دي، هغوی د پخوا په شکل خپل چارو ته پاتې توګه سره ادامه ورکوي.
مېرمن
سلامت
درنو اوریدونکو، دا وساسې لپاره د دې نه حقیقت سره خبرونه تر بیا خې چل.
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا ہری بداشن خالے سبر وکڑ خدے برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوانوں